روخ قدرمن دوستان وقت اته بجې شوې. لا طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کیدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللی او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنگ مخنیوی دی. پامپیو پرون دا څرګندونې په یوه ټلویزیوني مرکه کې کړې دي. دوستان ستړي مشي یو ار بیا موزه اجملنده او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربېره ګڼ نور ریپورتونه ملرو خو پایله خبرونه کو په مخکړي د دې سات خبرونه ته دا پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته رسیدلی دی. او د نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره لیدلی دی او هیله یې څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به زر بیرته پیل شي. د پاکستان دولتي راډیو او راډیو پاکستان په یو خبر کې ویلي چې په نیویارک کې په دې لیدنه کې عمران خان د افغانستان د سولې د ټینګښت لپاره د ټولو هڅو څخه د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړ او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان کړکیچ یوازې د خبرو اترو له لارې حل کېدای شي او پوځي حل لاره نه لري. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د ګډون لپاره د امریکا متحده ایالاتو ته تللی. اخوا د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو هیئت پرون چین ته تللی دی. د طالبانو یو ویان سویل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجینګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره د یک شنبه په ورځ کتلی دي. شاهین ویلي چې د ملا برادر او دینګ شیجون خبرې له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شو مذاکرو او توافقنامې په سر متمرکز وي. افغان حکومت چین ته د طالبانو د هیئت سفر ته په اشاره وایي نور هیوادونو ته د دې ډلې سفرونه هغه نتیجه نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجی انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته ویل چې طالبان د نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. د اروپا او آسیا یا یورو ایشیا هیوادونو د پارلماني مشرانو څلورمه غونډه نن د قزاقستان په پلازمینه نور سلطان خار کې پیلېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د رئیس میررحمان رحماني په مشرۍ یو هیئت له افغانستان نه هم دې غونډې ته ورغلی. د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني تېره ورځ له خپل قزاقستاني او قطري سیالانو او ځینو نورو چارواکو سره لیدلی او د دوه اړخیزو همکاریو په اړه یې بحث کړی. له خپل قزاقي سیال نورلان نعمتلون سره په لیدنه کې د افغانستان د ولسي جرګې رئیس میررحمان رحماني له قزاقستانه د لوړو زده کړو بنسټیزو پروژو او سوداګریو د همکاریو د لاس یاتیدو غوښتنه کړې. د اروپا او آسیا د 95 هیوادونو د پارلمانونو د مشرانو څلورمه غونډه له یو بل سره د اړیکو د جوړولو او د هیوادونو د همکاریو په زیاتېدو راڅرخي. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو به کوي. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ درې اړخیزه شلوریز کرکټ لوبه د فائنل په داسې وخت کې ترسره شي چې خیر راشد خان پکې ونه شي لوبېدلی. د کرکټ نړیوالې شورا ویلي چې د افغانستان د لوبډل مشر چپ پخا په تیره لوبه کې ژوبل شوی نو ځکه یې په فائنل کې لوبېدل په شک کې دي. د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه د شنبه په ماښام ولوبېدل چې د افغانستان ملي ټیم د ماتې د منلو ترڅنګ د دې ټیم کپتان راشد خان په فیلډینګ کې ژوبل هم شو. د افغانستان، بنگلاديش او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ شلوریزي سیالۍ له شاوخوا لسو ورځو راهیسې د بنگلاديش په کوربتوب روانې دي. او سم د سیمه او نړۍ خبرونه. د ایران ولسمشر حسن روحاني په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. هغه دا خبرې پرون په تهران کې کړې. روحاني د ایران عراق د جګړې د یادښت په مراسمو کې ویلي چې په سیمه کې د بهرنیو حضور نامني زیاته کړي.
اگر واقعا دنبال امنیت منطقه هستن
دی وای که واقعا د سیمې امنیت غواړي له دې سیمې فاصله ونیسي. په سیمه کې ستاسو حضور تل بلا راوست او څومره چې د سیمې له هیوادونو لره کیږي همره به زموږ سیمه له امنیته برخه منوي. روحاني داسې وخت دا خبرې کړي چې د ایران او امریکا کړکیچ د سعودي د تیلو په چانځایونو د وروستیو بریدونو په خاطر اوج ته رسیدلې. امریکا او سعودي په ایران تور لګوي چې د ورمې شنبې په بریدونو کې ښکیل دي. امریکا همدارنګه په ورته توګه ایران ملامتوي چې په سیمه کې لاسوهنه کوي. په سوریا، یمن او ان په افغانستان کې د یو شمیر ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. امریکا ویلي چې سعودي عربستان د دفاعي او هوایي وړتیا د لوړولو لپاره خلیج ته نور پوځیان لیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چین ته د نورو هیوادونو د یغور مسلمانانو د ورلیږلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یوه خوله رد کړي. لکه کې یغور مسلمانان په چین کې له سختو ظلمونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون وویل چې د چین د حکومت لخوا په لویدیز ولایت شینچیان کې د یغور مسلمانانو بندیانول له ترهګرۍ سره هیڅ تړاو نه لري او یوازې د لږکیو د دین او فرهنګ د له منځه وړلو په هدف دي. پامپیو د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د ازبکستان، ترکمنستان، تاجکستان، قرغیزستان او قزاقستان د هیوادونو له مشرانو سره تر لیدنې وروسته دا خبرې وکړې. خبرونه مل ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتلای شئ. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللي او هلته یې له چینایي چارواکو سره کتلي دي. دا وروسته لاغې چې د امریکا او طالبانو خبرې لغوه شوې دریم هیواد دی چې د طالب استازو سفرونو ریپورټونه ورته چې د طالب استازو د سفرونو ریپورټونه ورکول کیږي. تر دې مخکې مسکو او ایران ته هم د طالبانو هیاتونه تللي وو. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا چې وسلوال طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي د سیاسي چارو له کارپوس هد انتظار خادم سره مرکه دراوړو. کندوزیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تعمیلولو په برخه کې عملي ګامونه وانه خیستل شي نو ښایي د ولسمشرۍ د ټاکنو په ورځ کم خلک په ټاکنو کې ګډون وکړي. 15 رسنۍ چې د خپلو کارکوونکو له شپږو نه تر یوویشت میاشتو پورې تنخواګانې نه دي ورکړي. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه هم لرو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو له هغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام او د انصاف په لټه هم په دې ساعت کې خبرېږي. له طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا ور چین ته تللي. د طالبانو ویان سویل شاین ویلي چې د دوی مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي ډینګ شیجون سره د یک شنبې په ورځ کتلي دي. د افغانستان حکومت چین ته د طالبانو د دغه هیئت د سفر په اړه وایي چې طالبان دې د دې سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. صفي الله ستانکزی په دې اړه تفصیل دروړي.
افغان حکومت چین ته د طالبانو د یو پلاوي د سفر په اړه وایي چې نورو هیوادونو ته د دغې ډلې سفرونه هغه نتایج نه ورکوي چې خلک یې په تمه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجیه انوري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان دې نورو هیوادونو ته د سفرونو پر ځای له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني.
د نورو کورونو ته ورتلل هغه نتیجه نه ورکوي چې موږ یې غواړو. موږ که څه هم له ټولو هیوادونو چې د سولې په پروسه کې د افغانستان د دولت او له دې پروسې سره همکاري کړې کور ودانۍ ورته وایو، خو مهمه دا ده چې افغانان د مخامخ خبرو لپاره له یو بل سره کښېني او موږ باید ټول دې موضوع ته ډېر پام وکړو.
د طالبانو د سیاسي ډلې ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټوټر لیکلی د طالبانو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو پلاوی د یک شنبې په ورځ چین ته تللی. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی د سپتمبر په 14مه ایران او یو بل پلاوی هم په همدې نیټه روسیې ته تللی وو. چین ته د طالبانو د استازیو سفر دا د سیمې هیوادونو ته د یادې ډلې د استازیو دریم سفر دی. سوهیل شاهین ویلی ملا برادر د افغانستان لپاره د چین له خاص استازي دینګ شیجون سره په بیجنګ کې وکتل او دواړو خواو له امریکایي پلاوي سره د طالبانو د شوي مذاکرو او توافقنامې په اړه خبرې وکړې. د شاهین په خبره چې د افغانستان لپاره د چین خاص استازي دینګ شیجون له امریکا سره د طالبانو هوکړه لیک د افغانستان د مسلې د سولې حل یو ښه لار وبلله. د چین حکومت او په کابل کې د چین سفارت تر اوسه پورې بیجنګ ته د طالبانو د سفر او د خبرو د جزئیاتو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د نړیوالو چارو افغان کارپوس اید انتظار خادم چین ته د طالبانو د پلاوي د سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د چین ځواک ته په کتو طالبان د دغه هیواد له خبرو نه اوړي او غواړي اړیکې ورسره ولري.
نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دوی پوچ کسی ته پاتې کیږي چین دی او د چین سره ښې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي.
طالبان وروسته له هغه د سیمې هیوادونو ته خپل سفرونه پیل کړي چې د دوی او امریکایي مرکچیانو خبرې د سپتمبر په اتمه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا لغوه اعلان شوې. ټرمپ وروسته تر هغه دا کار وکړ چې په کابل کې د طالبانو یو موټر بم برید، لس افغان ملکیان او دوه بهرني عسکر چې یو یې امریکایی و ووژل. طالبانو د ټرمپ لخوا د خبرو د لغوه کېدو په غبرګون وویل چې جنګیالي خپلو بریدونو ته زور ورکوي، خو دې ډلې په عین حال کې د خبرو بیا پیل ته هم لیوالتیا ښکاره کړه.
و مو لیدل چې د طالبانو سره د امریکا د خبرو لغوه کېدو وروسته د دې ډلې استازي دا وار چین ته تللی دي. طالبان له دا ډول سفرونو څه غواړي؟ تر دې مخکې روسیه ته هم سفرونه کړي وو، له ایران څخه هم د سفر رپورټ ورکړل شوی و، او همدارنګه د چین په څیر هیوادونه له طالبانو څه هیله لري؟ په دې موضوع باندې زما همکار صفي الله ستانگزي د سیاسي چارو له افغان شنونکي سید انتظار خادم سره مرکه کړي او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې چین ته د طالبانو د سفر هدف څه دی.
چین اوس غواړي چې خپل هغه نړیوال اقتصادي کمزیز چې دی هغه عملي کړي، او دغه دپاره یو مؤثر اغېزمن او باثباته افغانستان ضروري دی. طالبان او امریکایان سولې ته شاملېدل په داسې حال کې چې په تېرو اتلسو کلونو کې هیڅ رقم تاوان چین نه دی کړی، اوس تیاره مړۍ ورته تیاره شوې ده، او دوی په دې پوهېږي چې له دغه زمانې فرصت ته څنګه ګټه واخلي. د چین لپاره د طالب استازو ورتګ په خپل ذات کې دوه طرفه جاده ده. یو خوا نه د افغانستان جګړې پای ته رسېدل دي، په داسې حال کې طالب رهبري د جګړې د تداوم لپاره حتماً له ستونزو سره مخامخ دی، او بل طرف ته د ون بیلټ ون روډ یا د یوې لار او د یوې بستې کوم لرلی چې چین لري، او خاص کر د 2.5 میلیارډ ډالرو کم پانګه چورې چې پاکستان کې چین کړی ده، د ټولو مسایل لپاره په جنوبي او مرکزي اسیا کې د چین نور کوم پروژې چې دي دغه د تحقق خاطر باندې یو وسوات افغانستان مهم دی. نو د طالب رهبری دغه سفر دغه خوب په حقیقت باندې بدلولی شي.
چین به څومره مؤثره تمام شي په دغسې یو وخت کې چې د امریکا لخوا له طالبانو سره خبرې پای ته رسېدلې دي، او افغان حکومت هم په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې طالبان باید له دوی سره مستقیم خبرې وکړي له افغان حکومت سره؟
اوس نړیوالتوب رامنځته شوی دی، پخوا به یو قطبي نړۍ وه، اوس قطبي شوی ده، او خاص کر چین د امریکا سره دغه قدرت نړیوال قدرت ویشلی دی. نړیوال سیاست او نړیوال زمت په پیسو باندې کیږي، په فوج باندې کیږي، په سیمه ډیپلوماسۍ باندې کیږي، په تجارت باندې کیږي، او دا هر څه چین لري. نو د طالب رهبری په هیڅ وجه باندې د چین له خبرو نه تیری. بل دا چې کسی ته امریکایان اوسي نو دوی پوچ کسی ته پاتې کیږي چین دی او د چین سره ښې اړیکې او یا هم د چین خبرو ته غوږ نیول تاریخ طالب رهبری د چین سره نږدې کولی شي. نو زه باور لرم چې که بشپړ نه وي نو نسبي تاثیر چین د طالبانو پر تصامی باندې لرلی شي. د افغانستان مسله تر ډېره حده پورې داسې یو مرحلې ته رسولی شي چې په هغې کې ګټه ګټه حالت وي، هم د طالب دپاره، هم د امریکا دپاره، هم د سیمه ییزو هیوادونو دپاره، خاص کر د چین دپاره.
د افغانستان ستراتیژیک ملګری خو امریکا ده، او امریکا هم تر ډېره پورې اوس دغسې یو دریز لري. څه فکر کوي افغان حکومت به څومره د چین او د سیمې د نورو هیوادونو خبرو ته غوږ کیږدي چې له طالبانو سره خبرې وکړي؟ هغه څه چې که د افغان حکومت په خوښه نه وي یا د افغان حکومت شرایط پوره نه کړي،
څرنګه افغانستان چې فکر ورته کوي دغسې رامنځته نه شو، په داسې حال کې چې دا د امریکا او نړیوال ټولنې مسولیت وو. د افغانستان حکومت ناکامي هم پکې ورته وه، ولی کله چې پاک امریکا دا کار ونه کړ شو نو فکر کوم چې په راتلونکي کې د ستراتیژیک ملګرتوب قضیه لږه خړه پړه شوې ده. دویمه اساسي مسله دا ده چې ستراتیژیک ملګرتوب پاتې هم وي، امریکا غواړي چې له افغانستان ووځي او کله چې له افغانستان ووځي په اتومات شکل باندې یا ټول ستراتیژیک تړون فسخه کېږي او یا هم بعضې مادې فسخه کېږي. نو په دغسې حالاتو کې امریکا مجبور دی چې ځان ته د ورو پوزه کې دي، او په دې کې د چین دخالت او د هغوی غږ په امریکا باندې چې دوی باید خپل تصامیم بېرته ژر ونیسي، خبرې بیا له سره پیل کړي، یو څه طالبانو ته قایل شي، یو څه طالبان واوري، یو څه دوی طالبان ته واوري چې هغې کې د ټولو طرفونو ګټې او د هغوی خطرات په نظر کې نیول شوي. د فکر کوم چې چین تر ډېره حده پورې دغه توانایي لري که په نورو نړیوالو مسلو کې په امریکا فشار نشي راوستلی، نو د افغانستان په مسله کې ځکه فشار راوستلی شي ځکه په هغه کې د امریکا ګټه هم ده.
انتظار خادم د سیاسي چارو افغان کارپوه چې چین ته یې د طالبانو د سفر په اړه خپل نظر څرګنداوه.
ستاسو رایه ستاسو حق.
افغان دی اورونه به ان شاء الله رحمان خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکوي زموږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
تاسو د ازادي راډیو ته غواکې کندوزیان وایي که د ټاکنو تر ورځې پورې د امنیت تامینولو په برخه کې عملي ګامونه پورته نشي او خلک د امنیت له پلوه ډاډه نشي، ښایي د ولسمشرۍ په ټاکنو کې زیات شمیر خلک د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله برخه وانخیستلی شي. په دې اړه له کندوز څخه زموږ د خبریال اجمل آرین رپورټ اورو.
د کندز ښار 22 ورځې وړاندې د سقوط له ګواښ سره مخ و، ځکه وسلوالو طالبانو د دې ولایت پر مرکز خپل بریدونه پیل کړي وو. د دغه ولایت اوسیدونکي وایي چې لا هم د ښار په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان فزیکي حضور لري، او که د امنیتي ګواښونو په وړاندې کوټلي ګامونه پورته نه شي دوی په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون نه کوي. د دغه ولایت دوه تنو اوسیدونکو نقیب الله او نصیر احمد په دې اړه وویل:
پارلماني ټاکنو کې موږ تاسې ولیدل چې ډېر مختلف مرمۍ هوارونه توپونه ښار باندې راغلل، حتی هغه د رایدهۍ مرکزونه د تهدید لاندې وو. که دغه تهدیدات موجود وي فکر نه کوم چې په وسیع ډول باندې خلکو سي کولی بیا هم په انتخاباتو کې ونډه واخلي.
پارلماني انتخاباتو کې موږ دیدي شاید څو سایټه د انتخاباتي طالبانو وې وړه خلک مړه کړه وې وزلات او اوانونو باندې سایټونه ویشتل، نو دغه وضعیت کې بیا تکرارېږي، بیا هم دا انتخابات هېڅ کومه معنا نه لري.
خو د کندز مدني فعالان د ملي اولی حکومت مشران او دغه راز د کندز سیمه چارواکي د امنیت راوستو په برخه کې په بېغورۍ تورنوي او زیاتوي چې په وار وار دوی د نامنویو په اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو تر اوسه پورې د حکومت له لوري د نوموړي ولایت امنیتي وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې. په نوموړي ولایت کې د مدني ټولنو د شبکې مشر عنایت الله خلیق په دې اړه وویل:
د صورت کې تهدیدات موجود اگر مهار نشه ما فکر میکنم که مورد انتخابات
که د کندز روان امنیتي وضعیت ته رسیدنه ونه شي زه فکر کوم چې ولسمشر زی ټاکنې به د ولسي جرګې ټاکنو په شان له خورا ننګونو سره مخ شي، او برسیره پر دې د خلکو ګډون به هم خورا پیکه وي. بلخوا د کندز د ولایتي شورا غړي هم وایي چې د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د دې ولایت زیات شمېر اوسیدونکي نشي کولی چې په ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي. د ولایتي شورا غړي امرالدین ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت کې در ولایت کندز فعلا حکم فرما هست، اگر یې مهار نشوه
که د کندز روان امنیتي وضعیت همدا ډول ادامه پیدا کړي نو ښایي انتخابات له ننګونو سره مخ شي، او موږ به یو عادلانه انتخابات ونه لرو، او دغه راز خلک به هم د خپلو رایو کارولو څخه محروم پاتې شي. له دې سره سم د کندز د امنیت قمندان جنرال عبدالرشید بشیر وایي چې دوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت په برخه کې له هیڅ ډول سرښندنو څخه ډډه نه کوي او هڅې کوي چې ټاکنې په ښه توګه ترسره شي. موږ د انتخاباتو د ترسره کولو په خاطر پوره چمتووالی نیولی دی، او شپه ورځ هڅې کوو چې امنیت تامین کړو او موجوده ګواښونه شنډ کړو تر څو انتخابات په ارامه فضا کې ترسره شي. کندوزیان په داسې حال کې د نامنویو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تېر کال د ولسي جرګې د ټاکنو په ورځ د کندوز ښار او دغه راز د دې ولایت ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو شاهد وي، او د کندز د حوزوي روختن چارواکو رسنوي ته ویلي وو چې د دغو نښودو له کبله 12 مړي او څه باندې 80 تنه ټپیان دغه روختون ته انتقال شوي وو چې د دې شمېر زیاته برخه ملکیانو جوړوله او تر څنګ زیات شمېر خلک له رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د میزان د شپږمې انتخابات
په دغو انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی؟
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو. 0700 340 660.
د نړۍ یو شمېر رسنیو هم د افغانستان د ولسمشرۍ د ټاکنو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. نوریاس نوری ورته کتنه کړې.
ګارډین ورځپاڼه د افغانستان پر انتخاباتو تاوتریخوالي او درغلۍ سوری غوړولی، رای ورکول به د لیونتوب په معناوي تر دې سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي: روانه اونۍ افغانستان باید نوی ولسمشر وټاکي، خو په تېره یو لسیزه کې په دې هیواد کې هر انتخابات له درغلۍ او تاوتریخوالي سره مله ول. د ګارډین په لیکنه د دې ویره شته چې روان انتخابات به له دې هم بدتره وي. ګارډین وړاندې لیکي: هر یو چې د ولسمشرۍ انتخابات ګټي، هڅه به یې دا وي چې د سولې په هره موافقه کې د افغانستان امنیتي ځواکونه تر پوښښ لاندې راوړي، لومړی د اوربند او بیا د داسې ګډ حکومت په اړه خبرې وکړي چې د ډیموکراسۍ او د ښځو د حقونو په برخو کې د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د ګارډین په لیکنه وسلوالو مخالفینو د انتخاباتو د ګډوډولو ژمنه کړې او تر اوسه یې د کاندیدانو پر کمپاینی غونډو او د یو کاندید پر مرستیال حملې کړې دي. د ورځپاڼې په وینا د حملو زیات والی ډیر رای ورکوونکي اړ کړي چې د خپل ژوند له ویرې د رای ورکولو له مرکزونو ځان لري وساتي. ګارډین لیکي: د کمپاینونو مسؤلین او حکومتي چارواکي وایي د دې احتمال شته چې په دغو انتخاباتو کې به د ګډون کوونکو شمیر د مخکنیو ولسي جرګې انتخاباتو ته نږدې، یعنی 3.6 میلیون وګړي وي، حال دا چې د ولسمشرۍ په مخکنیو انتخاباتو کې شاوخوا 8 میلیون رای شمیرل شوي وي. د ګارډین په لیکنه که له امنیتي اندېښنو سره سره بیا هم ډیری افغانان په دغو انتخاباتو کې ګډون وکړي او حکومت ته ډیر مشروعیت ورکړي، بیا هم د درغلۍ په اړه چې د افغانستان پرلپسې انتخابات پرې لړلي وو اندېښنې په خپل حال پاتې دي. امریکای سټارز اند سټرایپس خبرونه په افغانستان کې د جګړې سابق لرونکي تر اوسه د سولې دی و تړون په تمه دي او پښتنه کوي چې آیا قربانۍ په دې ارزي دي. تر سرلیک لاندې د مطلب په یو برخه کې لیکي: امریکایي ډیپلوماتانو او د طالبانو استازو د تیر کال په اکتوبر کې په عمان کې د سولې خبرې پیل کړې چې په کم ډیوید کې یوې محرمانه غونډې ته هم زمینه برابره کړه، خو د سپتمبر په 9 د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې د طالبانو د هغې حملې په خاطر لغو اعلان کړې چې یو امریکایي سرتېری او یولس تنه نور پکې ووژل شول. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه له دې اعلان وروسته شخړې په افغانستان کې زیاتې شوې او د سپتمبر په 14 د طالبانو په 2 انتحاري حملو کې 48 کسان ووژل شول. دغه حملې هم د افغانستان د روانو انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ترسره شوې وې. ولسمشر اشرف غنی هیله من دی چې د میزان د شپږمې نېټې د انتخاباتو په ګټلو سره به د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره غوره شي. د خبرونه په لیکنه په داسې حال کې چې د ولسمشر ټرمپ اداره په رسمي ډول په افغانستان کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په اړه بحث کوي، د هغو کسانو لپاره چې د خلکو د ژوند د ښه کېدو په خاطر په افغانستان کې خپل ژوند په خطر کې اچولی، د دغې جګړې د پای ته رسولو په اړه جدي پوښتنې مطرح کیږي. خبرونه په واشنگتن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د کارپوس سیټ جونز له قوله لیکي چې ویلي دي: ښایي د دغې جګړې پیل له هماغه اوله یوه تېروتنه وه. د سټارز اند سټرایپس په لیکنه په اوس وخت کې شاوخوا 4000 امریکایي سرتېري په افغانستان کې دی او شاوخوا 2400 هم په دې هیواد کې وژل شوي دي.
دوستانو، تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 12:09 اورېدلی شي. پنځلس رسنۍ دي چې د خپلو کارکوونکو د شپږو میاشتو نه نیولې تر 21 میاشتو پورې معاش نه دی ورکړې. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نوی ګواښ کوي که د دې رسنیو چارواکي د خپلو کارکوونکو معاشونه ورنه کړي، نومونه به یې خپاره کړي، خو د نوی مسؤلین اوس د دې نومونو د ویلو څخه ډډه کوي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس د یو شمېر رسنیو له کارکوونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي.
مهری رضوی یو نیم کال د زن په خصوصي ټلویزیون کې خبري علاوه. هغه په میشتنی ډول 8000 افغاني معاش اخیسته چې په دې 8000 افغانیو کې شپږ زره د امریکا د نړیوال پرختیایي بنسټ یا یو اس آی ډی یا د پروموټ پروشي لوخا ورکول کېده او یوازې 2000 افغانۍ زن ټلویزیون ورکولې. مهریوي ورسته لدی چې د زن ټلویزیون د دې د څلورو میاشتو ماش ورنه کړ، دا مجبور شو چې له دې ټلویزیون سره خپل کار پای ته ورسوي. مهریوي ورسته زل لپاره چې هغه د خپل ماش د غوښتنو په پار ګام پورته کړ، د وګي ډیر شمه وا، خو بیا د هغه په خبره چې د زن ټلویزیون ورته منفي ځواب ورکړ.
ما چې له دې ځایه استعفا ورکړه، د دې لامل دا و چې ماش نه راکوو. وروسته یې راته وویل چې ماش به په میاشتني ډول 5000 افغانۍ وي، چې ما ونه منله.
سمیر د دې ټلویزیون بل هغه کارکونکی دی چې له دې ټلویزیون څخه یې استعفا ورکړې. هغه وایي د ده په څیر یو شمېر د دې ټلویزیون نور کارکونکي هم دي چې ماشونه یې نه دي ورکړل شوي. د ده په خبره د 9 میاشتو د کار څخه یوازې ده ته 40000 افغانۍ ورکړل شوي او پاتې شپږ 10000 افغانۍ نور یې د زن ټلویزیون پوروړی دی.
درې اونۍ کېږي چې موږ ته چل راکوي. هره ورځ چې زو موږ ته سبا او بل سبا پلمه کوي چې ماش مو درکوو.
خو د دې ټلویزیون رئیس حامد سمر دغه تورونه بیا ساسه بولي او وایي چې دغه ډول څرګندونې هغه کارکونکي کوي چې له ټلویزیون څخه شړل شوي دي.
هر هغه څوک چې له یو بنسټ څخه وویستل شي، د دوی لومړی کار دا وي چې په ټولنیزو پاڼو کې وایي چې ما استعفا ورکړه، خو دا نه وایي چې زه یې وشړلم.
سمر وایي د زن ټلویزیون په منظم ډول د خپلو کارکوونکو معاشونه په وخت ورکوي، خو کېدای شي په دې برخه کې ځینې نیمګړتیاوې هم وي. د زن ټلویزیون یوازینۍ رسنۍ نه ده چې له خپلو کارکوونکو پوروړې ده. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره یا نه وایي په افغانستان کې د ګوتو په شمیر رسنۍ دي چې خپلو کارکوونکو ته په منظم ډول معاشونه ورکوي. د دې ادارې رئیس مجیب خلواتګر ازادي راډیو ته وویل چې 15 غږیزې او انځوریزې رسنۍ دي چې د شپږو څخه تر 21 میاشتو پورې د خپلو کارکوونکو معاشونه نه دي ورکړي، خو نوموړي د دې رسنیو نمونه وان خستل. خلوتګر وای دي رسنیو مسؤلینو ژمنه کړې چې تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د خپلو کارکوونکو معاشونه ورکړي.
اگر بر مبنای تعهدی که امرای ما دارن عمل نکنن،
که د هغه ژمنې له مخې چې دوی له موږ سره کړي عمل ونه کړي، موږ یې نمونه خپرو او له دې پرته بله لار نه لرو. موږ باید د دې رسنیو نمونه واخلو تر څو حکومت د خپلو قوانینو له مخې له دوی سره چلند وکړي. موږ پرته له نوم څخه هم د کار او ټولنیزو چارو وزارت او همدارس د شخړو د حل کمیټې په همکارۍ د دې رسنیو قضیه تعقیبوو او انشاءالله چې شپږو میاشتو ته به خبره نه رسیږي.
په همدې حال کې د یو بل خصوصي ټلویزیون مشل یو بل پخوانی خبریال چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي وایي د تیرو 2 میاشتو ماشي نه دی ترلاسه کړی. هغه شپږ میاشتې له مشل ټلویزیون سره کار کړی، خو د 5 میاشتو د ماش نه ورکولو له کبله یې استعفا ورکړه. د خبریال په خبره مشل ټلویزیون معمولا 2 لومړۍ میاشتې خپلو کارکوونکو ته ماش نه ورکوي. هغه دا کوي چې د ده په ګډون د دې ټلویزیون یو شمېر نور کارکوونکي هم خپل ماشونه نه دي اخیستي. ازادي راډیو د مشل ټلویزیون د رئیس سره د ټلیفون لاري اړیکه ونیوله، خو سکرتري ځواب ورکړ. سکرتري له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه ډول اداوي ردوي او وایي چې د هغه کارکونکو ماشونه چې پاتې دي له بهره د ټلویزیون د رئیس پراتک سره به هغه ټول ماشونه اجرا شي. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو شمېر افغاني رسنۍ خپلو کارکونکو ته په میاشتني ډول منظم ماش نه ورکوي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې غړی صدیق الله توحیدی وایي د بهرنیو مرستو راکمېدل، د سوداګریزو اعلاناتو راکمېدل او په افغانستان کې د وروستیو تاوتریخوالو پورته کېدل هغه ټکي دي چې ډېری رسنۍ له مالي ستونزو سره مخ کړي.
در کل کاهش کمک های خارجی، پایین آمدن سطح اعلانات با جایی های بازرگانی،
په ټوله کې د بهرنۍ مرستو راکمېدل، سوداګریزو اعلاناتو راکمېدل او نور ډېر موارد چې د رسنیو مسؤلان نشي کولای د خپلو کارکوونکو ماشونه په منظم ډول هر میاشت ورکړي. او له بل اړخه جګړه هم هغه ټکی ده چې تر ډېره یې دغه موضوع تر سیوري لاندې راوستي.
حامد سمر د زن ټلویزیون رئیس وایي په افغانستان کې روانو سیاسي حالاتو لکه د سولې خبرې او ټاکنې هم دغه موضوع تر تاثیر لاندې راوستي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې د شمیرو له مخې اوس مهال په افغانستان کې شپږ نوي ټلویزیونه، 104 نوي راډیوګانې، 300 چاپي رسنۍ او 14 خبري اژانسونه فعالیت کوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د تلش په جمع د ولسواکۍ په لور بل ګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي راډیو د افغانستان له ګوټ ګوټه خبروي.
دوستانو اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. پاکستانی رسنیو ویلي د پاکستان صدر اعظم عمران خان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په نیویارک کې لیدلی دی او هیله څرګنده کړې چې د افغانستان د سولې خبرې به بیرته پیل شي. عمران خان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی. د امریکا او طالبانو د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو یو پلاوی پرون چین ته تللی. د طالبانو یو ویان سهیل شاهین ویلي چې د طالبانو مرستیال ملا عبدالغنی برادر په بیجنګ کې د افغانستان لپاره د چین له ځانګړي استازي سره د یک شنبې په ورځ کتلی دي. سبب د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د درې اړخیزو سیالیو پایلو بکی. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خلیج کې د بهرنیو ځواکونو حضور غندلی او ویلي دي چې ایران به د سیمې له هیوادونو سره د امنیت په ټینګښت کې لاس یو کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چین ته له نورو هیوادونو د یغور مسلمانانو د ورلېږلو په خاطر د چین غوښتنه باید ټول په یو وخت رد کړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې پیدا کړئ. اوس هم مخکې له دینه چې دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام خپور شي د خبرونې وروستی خبري ریپورت راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي د امریکا ماموریت له ایران سره د جنګ مخنیوی دی. پامپیو پرون دا خبرې په یوه ټلویزیوني مرکه کې کړې. د سعودي عربستان د تیلو په چند ځایونو کې د تیرې اونۍ تر بریدونو وروسته د امریکا او ایران کړکېچ زیات شوی. امریکا او سعودي دواړه ایران تورن کړی چې دا بریدونه یې کړي خو ایران دا تور نه رد کړي. په موضوع د صفی الله ستانکزي ریپورټ اورو. ورپسې د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټ پروګرام خونه خبرې کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د واشنگتن هدف دا دی چې له ایران سره د جګړې مخه ونیسي او خلیج ته اضافي سرتیري د مخنیوي او دفاع لپاره ولیږي. پومپیو پرون له سی بی ایس ټلویزیون سره مرکه کړې او دا خبرې کړې دي. هغه له ایران سره د لانجو په ډیپلوماتیک حل ټینګار وکړ خو زیاته کړه چې که دغه هڅو نتیجه ورنه کړه نو ولسمشر ډانلډ ټرمپ به د اړتیا وړ لاره غوره کړي.
And I were looking for a diplomatic resolution to this.
ولسمشر ټرمپ او زه د دې موضوع ډیپلوماتیک حل غواړو. خو د ولسمشر ټرمپ اراده باید ناسمه درک نشي. که ضرورت شو او وخت اړتیا درلوده ولسمشر ټرمپ به هر مناسب ګام پورته کړي. د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ وروسته له هغه اوج ته ورسید چې وړم شنبه یعنی د سپتمبر په 14 د سعودي عربستان د تیلو چانځایونه په کروز میزایل او ډرون بریدونو باندې وشتل شول. دغه بریدونو چې امریکا او سعودي پرا په ایران واچوله د امریکا او ایران کړکېچ اوج ته ورساو. امریکا د دغه بریدونو په غبرګون په ایران ځینې نور بندیزونه ولګول. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان هم ویلي خلیج ته د سعودي عربستان د دفاعي او هوایی وړتیاو د لوړولو په هدف نور پوځیان استوي. ایران په خپل وخت د امریکا د ګواښونو په وړاندې توند عکس العملونه ښکاره کړل او ویل د سعودي د تیلو په چانځایونو باندې په بریدونو کې لاس نه لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون یک شنبه تهران کې خبرې کولې او په امریکای توند انتقادونه وکړل.
راه ما ایجاد وحدت و هماهنگی با کشورهای منطقه است.
زموږ لار او هدف د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ او یووالي رامنځته کول دي. هغوی چې غواړي د سیمې حوادث د ایران په اسلامي جمهوریت پورې وتړي دا کار د هغوی د افشا شوي دروغو په څیر دي. که رښتیا وایي او په سیمه کې امنیت غواړي دومره زیاتې وسلې الوتکې بمونه او خطرناکه وسلې دي سیمې ته نه رالیږي.
سلاح‌های خطرناک به منطقه ارسال نکنند.
حسن روحانی د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته تر سفر مخکې په تهران کې دا خبرې کړي. تمه ده د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله کې سعودي عربستان د دغه هیواد د تیلو په چانځایونو د وروستیو بریدونو په خاطر ایران ته د سزا ورکولو غوښتنه وکړي. د سعودي عربستان د تیلو په چانځایونو د برید مسؤلیت په یمن کې حوثي یاغیانو منلی. ویل کېږي چې دا ډله د ایران له ملاتړه برخمنه ده. ریاض په داسې حال کې چې د ایران پر ضد یو ایتلاف د رامنځته کولو په لټه کې دی غواړي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته داسې شواهد وړاندې کړي چې پرې ثابته کړي ایران د دغه هیواد د تیلو په تاسیساتو وروستیو بریدونو کې ښکیل دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشمدې کې را باندې ورستې ریشي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت
خو مسؤلین څه وایي
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلامونه مو ومنئ. زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلن آغا له لیسې نه یو خون کې محمد طاهر آزادی رادیو ته ویلي چې کابو یو کال کېږي چې په دغه لیسه کې کابو یو کال د بل مخته ښوونکي په توګه تدریس کړی په یو کال کېږي چې حق و زعمه یې نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد طاهر ښوونکي او بیا به د پوهنې وزارت د یو چارواکي نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم دې څه دی؟
محمد طاهر.
څه کار کوي؟
استاد یم په هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ کې د امیر بلن آغا لیسه ده دغه کې استاد یم.
څه مشکل دې لرلو؟
مشکل مې دغه و چې د تیر کال یې په ګرمسیل ولسوالۍ کې یو سل څلوېښت نفر نوي استادان ودرول چې په دې کې نمایي دغه وه عبدالزحمه وه نمایي اجر بالمکته وه. نو په عبدالزحمه و معاش چې وو هغه ټول اجرا سو د اجر بالمکته و ده د شپږو میاشتو معاش پاته دی. نو زادي نو کال رالی بته امتحان واخلي د اکل زحمه د پاره د نیو کال د پاره او نور ما ټوله پاته دي.
نو په دغه امتحان کې خو ته بیا حاضر شوه نه چې امتحان ورکې؟
ایم حاضر شوه مې کوم امتحان وکړ دی خو دغه نتیجه تر اوسه نه ده معلومه سر نه نو سبا کې معلومه.
ستاسو مقصد د هغه ماش دی چې هغه پاتې دی هغه غواړي؟
بله و هغه تیر چې مخکې ما تاسو سره اړیکه نیولې وه خو هغه ته دا امتحان د مخه و په دا خاطر چې تیر ماشې دی چې هغه
د تیرو استادانو تنخواه نه ده ورکړې او نور هم نیسي؟
و نه ده ورکړې هغه هم پاتې دی تقریبا په دغه یو سل څلوېښت کښې ډېر یې اجر وه اجر بالمکته وه لږ زحمه وه او که زحمه چې دي هغه اجره سوې دي اجر بالمکته ته پاتې دی. بعض خلک لا داسې هم وایي چې هغه اجر بالمکته په رخصتۍ کښې هم ماش لري خو هغه لا موږ ته معلومات نه کېږي چې د هغه نور هغه چې کار کړی دی هغه هم هغه هم ماش لا پاتې دی.
دغه ستونزه تاسې د ښوونځي مدیر سره مطرح کړې څه وایي؟
بلې و د ښوونځي سرمعلم ته مدیر ته هغه ته هم ویلي دي چې دغه زموږ مشکل دی دلته پر موږ باندې پورونه باندې د خلکو دوکاندارانو د نورو خلکو سره پورونه کړي دي هغه غواړي راسه نو هغو ته هم ویلي دي مدیر ته حتی تر دغه د ولسوالۍ تر مدیریته پورې مو خبره کړې ده خو هغه هم داسې وایي چې یا کېږي یا موږ په تلاش کې یو یا معلومات نشته بس داسې څه جواب و.
تا څومره تحصیل کړی؟
زه لیسانس یم.
غواړی چې رسمي معلم شې هلته؟
ولې نه غواړم نو خو ما درته وویل چې زه د لسم څه بیا تر د شپاړسمه پورې زه دوه نمره کامیابه شوی یم په سیمپ کښې نو خو دلته اوس داسې چې امتحان واخلي ابالا هلته وایي کله څوک خبر نه وي کله دغه د دغه مدیران چې دي دا خپل اړیکې لري تر پورې هغه کې هغه خپل نفر چې دي هغه قسم دوه دفعه ساني هغه کامیابه شي او هغه کسان چې لیاقت لري دغه لیسانس شي هغه پاته شي نو دا خو بېخي ښه خبره شي رسمي سمه.
مشکل هم زیات دی؟
مشکل زیات دی نو ډېر معلمان دي یو نفر نه دی تقریبا اتیا نفر استادان دي او هغه هم دوی په دې کښې اوس داسې ته چې لیسانس په کچې د چار د پاس په کچې دوه د پاسې ډېرې پیسې هم دي او بیا دغه ته موږ آمده وو نور کار هم راسه پاته وو هر څه وخت چې وو په دغه مځای کوي نو ټول کار چې وو هغه دغه سره باندې تېر شو او دغه اوس د دوکاندار هم پروړي د نورو خلکو هم پیسې را باندې دي نو خو مشکل دغه دی چې اوس نوي کال ته بېرته امتحان واخیستل شو هغه کښې هم نه ده معلومه چې څه رقم شي.
څو میاشتې دې تدریس کړی وو؟ یو کال دې تدریس کړی وو؟ یو کال دې تدریس کړی وو؟
و یو کال دپاره دغه قرارداد کېږي خو په هغه کښې هم بیا دا رقم شو چې امتحان یې په سنبوله کښې واخیستی د میزان د میاشتې سبس دغه شروع کېدی تدریس شروع کېدی په هغو کښې هم داسې وسول چې کوم کسان چې وستې وي هغه د میزان څه ونیول هغه چې وسته نه درلود هغه د اکراب څه ونیوسول.
تاسو سره د رسمي قرارداد کړی او په میاشت کښې یا په ساعتونو باندې وو په کوم حساب یې تاسې ته قوزامه درکوله؟
یا هغه عبدالرحمه چې وه هغه ساعتواره وه خو دغه دغه چې وه دا قرارداد موږ خپله هم ولي د جلول مکتده دا د کال دپاره وه د یوه کال دپاره.
ښه ستا ستونزه د پوهنې وزارت مقاماتو سره به شریک وکړو.
سمه ده مهرباني.
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د پوهنې وزارت له بیان دی اغلی نوریه نزهت سره شریک کړه. جناب نزهت، د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلن له لیسې نه د محمد طاهر په نامه یو ښوونکي د نورو ښوونکو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یو کال په دغه لیسه کې د قزامه ښوونکي په توګه تدریس کړی، خو کابو یو کال کېږي چې د قزامه حقوق نه دی ورکړل شوي. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو.
هغه معلمین چې زموږ په رسمي بستونو کې استخدام شوي دي، د هغوی معاش ماهوار په منظم توګه پرداخت کیږي، ولی هغه معلمین چې د حق الزمه په ډول موږ سره کار کوي، هغوی د تعلیمي کال په نهه میاشت کې موږ سره قرارداد لري، د هغو معاشونه یو څه په تاخیر کې پرداخت شوي ده. د دغه تاخیر دلیل دا و چې د هغوی اسناد موږ سره په سم توګه نه و رسیدلی وي، او موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغوی معاشونه، د هغوی حق، د هغوی امتیازونه هغوی ته ورکول کیږي، او موږ په دې برخه کې هغوی ته اطمینان ورکوو. خو یو څه تاخیر په دې پروسه کې پیش شوی دی، د دې تاخیر لامل او دلیل هم دا دی چې د هغوی اسناد موږ سره په مکمل او سمه توګه نه و رسیدلی وي.
ستاسې د خبرو معلومه شوه چې په دې موضوع کار روان دی، او ډاډ ورکوئ چې د دغو ښوونکو حق زامه به ورکړل شي؟
هغوی باید سل سلنه پورې مطمئن اوسي چې د هغوی معاشونه، د هغوی حقوق هغوی ته پرداخت کیږي او هغوی لاسته رسیږي. موږ هغوی ته اطمینان ورکوو چې د هغو معلمینو یا حق الزمه معلمین معاشونه حتما به ورکول کیږي. خو که لیک زن په دې پروسه کې راغله، د دې لامل هم هغه و چې د هغوی اسناد موږ ته په سمه توګه نه رسیدل.
د انصاف په لټه کې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ د امیر بلند له لیسې نه محمد طاهر خون کې ازادي رادیو ته ویلي و چې په دغه لیسه کې شاوخوا اتیا استادانو د حق زامه په توګه درس ورکړی، او کال کېږي چې حق زامه نه ده اجرا شوی. او د پوهنې د وزارت ویان دی اغلی نوریه نزهت وویل چې په دې موضوع کار روان دی، او په لږه موده کې به دغو ټولو ښوونکو ته حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ورکو عزیزانو د خبرونې درنو مینوالو، السلام علیکم. خوشاله یم چې ځل بیا ستاسو د خبرونې وخت را ورسید. بیا هم په تیرونی کې ستاسو پیغامونه موږ ته رسیدلي دي چې تر ډیره زموږ دوستان په خپلو ورکو پسې ګرځي. البته په دې اونۍ کې موږ داسې پیغام نه لرو چې ستاسو کوم عزیز پکې پیدا شوی یا کوم چا معلومات را سره شریک کړي، نو موږ په مستقیم ډول ورځو ستاسو هغه پیغامونه راخلو چې تاسو په خپلو که دوستانه پسې ګرځي. خو مخکې تر دې چې دغه پیغامونه را واخلم، غواړم یو یادونه وکم چې دوستانو کله د خبرونه پیلېږي نو تاسو قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ. کچیرې د یو ورک په اړه تاسو معلومات لرئ او یا غواړئ د بل چا شمیره در سره ولیکئ، نو دا کار به درته اسانه سی. او بیا به زموږ د خبرونو په لړ کې دې ته ضرورت نه وي چې موږ پیغامونه تکرار خبرو کو، ځکه د پیغامونو شمېر ډیر دی او باید ټول ته نوبت ورسیږي. نو لطفا تاسو خپل قلم او کاغذ در سره آماده ولرئ او د دوستانو شمیرې در سره ولیکئ. نور منظم ډوم ورځو پیغامونه ته.
السلام علیکم ازادي راډیو ته، زما سلام. زه خدای نور د پنځوي ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو وراره نمید الله نومیږي، د لښکرګاه مدرسې څخه په روش کال په لوی اختر کې نادرکه شوی دی. هر ورور چې په معلومات یا ورسره یا په خبرې په داسې مراد زما سره تماس ونیسي. سپر وساو نونس و اتساو اچا نرا دیوای سپر اجا نونس سپاش پاور درې او سپاش پداش نرا د ما سره معلومات ونه. السلام
دا د دې راځو څخه زیاته مننه زه د مرجو رسالې څخه خبره کوم. ما ماما زیورته نو د پنځله سورځ کې مشکل سره وتلې ده د مرجو ولسوالۍ د اسمت نومیې دی د استادو زوی دی نو که چا پیدا کړی یاستدای مو په دا شماره زنګ وي 0 8 0 3 1 کار چا ته راکړی په دا شماره مو زنګ وي جګ نری ځوان دی د دې رادیو ټول کارکوونکو خبرنه
السلام علیکم زلبکار دوایته مده هلمند ولا د واشر ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام درنم زما یو ملګری دی د حکمت الله جان په نامه باندې دی چې تقریبا دوه میاشتې کېږي چې په نادلی ولسوالۍ کې کور دی او د خپل کور څخه نادره کسوي دی که هر ورته یا په هر باندې معلومات دي او یا په خپل باندې زما شاخه وري نو دوی دې ما ته په همدغه شمېره باندې زنګ ووهي 0 1 0 0 2 8 6 3 0 2 شمیره ځلې بیا وایم 0 1 0 0 2 8 5 3 0 2 خدای په امان.
السلام علیکم زما نوم فزی احمد تکزه یم میوند ولسوالۍ زموږ یو دوست دی د اوه میاشتې کېږي چې د خپل کور نه درک شوی دی د پلار نوم یې سیچا ده د نوم ګلادشاه دی هر څوک یې په اړه معلومات لري مې وانه ولې سوال یاڅه کې پاره معلومات ته دې چې لپاره پر دغه شینره دې ما سره تماس ونی شي پر هغه تنځایا سلوسه او نشو ته شکړه چې والسلام.
السلام علیکم
خبره کوم ما یو رودش په نوم د رحمان د پلان نه حجی ادم نه هر سره زدا یو کال کې چورک دې څنګه د اسکار الکري کچیر مسلمان روح ته معلوماتي ما سره د پدې شمیره باندې اړه کوي 0 1 0 3 2 2 1 3 8 5 د لشمیره د 0 1 0 3 0 1 8 0 5 ما سره د پدې شمیره باندې اړه کوي چې څار مسلمان روح د په هر معلومات لري او د ازادي راډیو څنګه غشنه به تاسو ما پیغام نشر کې خبرې کې پرم وحمد اسلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 2 4 3 6 1 یو ری بیا وایم 0 0 0 0 2 4 3 6 1 همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
السلام علیکم زب اسلام دغه تمام مشهور د خپل خبره کوم زما د ماما زید کریم دا زید سلام نیوی د څنګه کا د پیری څنګه درته د نیو چاته د ژوند نیو چاته د هر مرګ څنګه په دای نه د پښتو لا او یو نو د مونږ لري ما ته د پدې وخت سره ځان دې سی پر اوه تا راته څنګه څنګه ساتایا شو دی السلام علیکم.
السلام علیکم د موږ یو ورور رکد دی پکتیکا دی خیرخل ورسوالی محمد ګل نیز کاشه په کل دی شمیره باندې زنګ وایي 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
خبرې کومه د کونړ ولایت نه موږ یو ورور بې درکه شوی دی چې شپږ کاله وشو مبارک شاه د میږي د پلار د مې میراث دی نه او چا ته په دې حقله معلومات وي موږ ته دې په دې ټلیفون شمېره باندې بېرته معلومات راکړي صفر نورلس دریاویا شپک سوا دولس مشکره ازل بیا تکرارو ما سپر سپر و و یو نها و دری شپک یو دوا چا تب دی حق لما معلومات نو تر بیتا تو دی ما تتا معلومات راکی السلام
بله زه محمد او ته هرات ولایت نه خبر کوم د مولا لال محمد زما زما ورور دی تقریبا 15 شپږ کال کېږي چې هغه کڅوړه دی هر دا ورور په حق باندې کوم سره معلومات لري ورور دا په حق باندې زما په شمیره باندې ځو دی چې په بیا ټول دې او بیا او سرویس یز بیا شمیره تکرار کوم سی پر بیا ټول دې او بیا او سرویس دا زما ورس ورور چې دی دا د ملا عبد السلیم په نامه باندې دی هر سړی که دغه په حق له باندې څه معلومات ترلاسه کړي په دغه شمېرې ماته زنګ ووهي.
د ازادي کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. حیات افغان یم د زندنه یس زموږ یو دوست دی چې د میراجان په نامه دی پنځه شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی نو دوه درې واره نه ازادي جاته ژنګونه ولي چې دا زموږ معلومات لري پخپله دا اعلان اوري پردغه شماره باندې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه درویش درویش اویا د ټلیفون شماره ور بیا وامه صفر اووه سوه
دریش دریش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وگران مسلمان اڑن سے خبر ورسول کیجیے چزما یوزیدی پنامہ نصرت اللہ نصرت تقریباً عمر پندلس تقریباً پندلس نیاشت کیجیے چورک سوی دی کندھار دل تجری دس والی دناجی دکھیلے عمر تقریباً ولس کال دی پتناګر دی دی او د دینی علم زکوونکی او د دینی علم زکوونکی او د چالاک او بیدار هلک دی. هر مسلمان ورور کې پاک له معلومات لري پر دا نمبر دی تماس ونیسي شرینی ورکول کیږي صفر اووه صفر اووه یو درې اووه دوه پنځه شپږ بله شمېره صفر اووه څلور پنځه یو و یو سلور دوا نه شماره بیا تکراروم سپر و سپر و یو سر و دوا سنزه شپر سپر و سلور سنزه یو و یو سلور دوا
سلام تاسو ته ازادي راډیو پر کوم کو او ریډینګ ته سلام کوم. زه د شرامت بچر دوستم د هلمند ولایت د بولان سره په تماس کې یم. موږ د کاکا زوړ کتاب دی نن یې درو جوړې دي دوه سره سره یو کې دی راتنه دارا کړی په پلان مې خپل په تد پر اتا دي هر بو سلام او د کې معلومات موږ دې بدغه نه راځم اړي کوونې شي پر و چې پراته درې چې پر یو سلور دوار پنځه بیا د ټلیفون شماره تکراروم صفر و صفر اته درې صفر یو څلور دوه پنځه باید کې چې ازادي راځي د زما پیغام نشر کی و سلام.
بله السلام علیکم. زه عبدالکریم ولسمان د پراده ولایت بالا بلد ولسوالۍ د گرانی د کلی سای سره پلین کې مورور زما یو ورو دی په نامه د عبدالکریم تقریبا شپانس کال عمر دی او د اول میا کې تیزه کې ندرک سوی دی کچیری دی موږ आवाज اوري ابل مسلمان ورو د پاره معلومات لري ورو دی راکې نرم زما د ټلیفون په نمبر دی ماته زنګ راوي ورو سره لیش لک افغاني جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی صفر او صفر صفر شپږ او پاز اته شپږ شپږ د ټلیفون شماره دی وایي صفر او صفر صفر پاز او شپږ اته شپږ شپږ.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت زنګ د خوښم. زما یو دا کا زوی د درې کاله کېږي چې ورکته نوم یې شاه محمد د دفتر نوم یې عبدالعزیز ده که پر دې شمېره باندې اړیکه راسره ونیسي صفر اووه سوه اووه دېرش اووه نوي دوه شپېته که چا پیدا کړی بس پر دې شماره باندې دې زنګ ووهي. مننه.
السلام علیکم.
زه د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. تاسو له سلام زما دا پیغام دی، زما یو ورور د نوزاد ساتي د ګریش په سیمه کې نادرکه شوی دی. دا درې میاشتې کې نادرکه شوی مسلمان ورور، که چیرې په دې اړه معلومات لري یا یو ځای بندي یې، نو بیا په دې شماره کې زنګ ووهي: 0-4-2-9-0-0-9. یو ځل بیا وایم: 0-4-2-9-0-0-9. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیل زندانی د هلمند ولایت مشاکلات ولسوالی وشدون کئ نوم لالی دی. ما ته د کډکډ ولسوالی د زنداور د سره کاری څخه چا زنګ وای دی یو ورور دی د محمد داوود په نامه دی، د جاله ماکا زوی دی، یو ورونو سراج دی ورک دی د طالبان وراره تحریک رای شي. څوک معلومات لري ورور په دغه شمیره کې؟ مشر معلومات کې 0-5-0-5 یو سلویر درو اتیا اته ایا مو شرینی هم لري ان شاء الله. شرینی به وکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زلالی د کندهار ولایت پنجوایی ولسوالی څخه د ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زما یو د دی د جانان په نامه دی چې د ولیجان زوی دی. تقریبا دا یوولس میاشتې کېږي د خپله کوره څخه لا درکه شوی دی. هر څوک یې په اړه معلومات ولري تر دغه تلیفون شماره دې زموږ سره په تماس کې شي: 0-1-9-5-0-9. دی جانان مېږي د ولیجان زوی دی. تقریبا داسې د 14-15 کاله دی. یوولس میاشتې کېږي د خپله کوره څخه لا درکه شوی دی. وسلام په احترام.
السلام علیکم. زه ملا سیپلا خون د هلمند ولایت د ګرمسل څخه خبره کوم. زما ورور دی د سمسلا په نامه، د امداد الباقع خون مرحوم زوی دی، د ملا نور الحق اخونزاده مرحوم مسیح دی. نو تقریبا 16 میاشتې کېږي چې نادرکه دی، د مدرسې څخه تښتېدلی دی، ورک دی. اوس په دغه هېڅ معلومات نشته. نو که دغه حق له هر څوک د دغه شمسلا معلومات لري یا شمسلا په خپله زما غږ اوري، نو په دغه شماره کې ما ته زنګ ووهي: 0-1-9-5-0-0. شماره بیا یو ځل وایم: 0-1-9-5-0-0.
بله. السلام علیکم. زه محمد ندی یم، د فراه ولایت بلابلک ولسوالۍ اوسېدونکی د پلج ځنګل بکیر. زما ورور محمد ابراهیم چې د 14 کاله لا زیات پنګ کېږي چې کندهار ولایت کې ډېر درکه شوی، موږ ته هېڅ معلومات نشته، نه د مرګ او نه د ژوند. هر مسلمان ورور سره صحیح او یا یې درک لري د اسلامي همدردۍ په خاطر دې موږ ته معلومات راکړي. دا ټلیفون شمېره 0-1-9-9-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
په خیر یې زه ول محمد نیرم د ازادي راډیو کارکون ته سلام علیکم زما ورور شیر نمیږي دا دوه کاله کېږي چې ورکوی ده زه چې ول محمد یم په دغه شماره ته چې بالا بیا ورته وایه شماره اوس ما نه دی زه بارا چې بیا زنګ راتم وي شیرینی اجره به کا چا په دغه معلومات ماته راکړي وسلام او احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حکمت الله د هلمند ولایت کرنسی ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو کشر ورور دی چې تقریبا دوه کاله کېږي د خپل کور ته ندرکه شوی دی. هلمند ولایت کرنسی ولسوالۍ د امیر هغه د بازار ته ندرکه شوی تقریبا دوه کاله کېږي چې ورک دی. که هر چاته پته وه یا پیدا کړي د دوه شمېرو سره د اړیکه ونیسي. اول نمبر دی د سیم نمبر هم د واټساپ لپاره دی 0 0 4 5 6 0 9 0 1.
دومره بار سلام شمیره ده 0 4 9 9 9 9 15 15 دوش مرو ته چا کاری کوي چې کار چاته معلومات وسو یا ولې دی او نشه چپل چې سوي دی دا نشه درو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ و برکاتہ. زبان علی الاستاذ صحہ حزب اللہ تکماسی چھ زما دو زمان دے دو سال کی چور کو ہر چا معلومات دے ما تے پاڑا بھائی معلومات را